افحسب الذين كفروا نو هغه خلق سو ګمان کوي چا چې کفر کړی دی. افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء چې هغوی به جوړ کړي زما بندیان زما نه سوا مددګار. دلته د هغه خلکو خبره ده چې څوک الله تعالی پرېږدي او د هغو سره نور خلک شریک کړي. نو هغوی فرمایل چې ولی کافرانو دا ګمان کړی دی چې هغوی به زما بندیان زما نه سوا مددګار جوړ کړي او هغوی به خلاص شي، هغوی به الله تعالی پرېږدي او نور خلک به ورسره شریک کړي او دغه خلک به بیا د دوی مدد وکړي او دغه شان به دوی د الله تعالی نه خلاص شي. هسې دا د سوچ یوه خبره ده چې څوک خالق دی هغه به خلک پرېږدي او د هغو بندیان چې هغه ډېر کمزوري دي او الله تعالی مخلوق دی، یعنی الله تعالی هغوی پیدا کړي دي د دغه الله محتاج دي، نو دوی دغه خلک خپل اولیا جوړ کړل نو ما پرېږدي او زما د غلامانو عبادت کوي. دا مطلب دی دلته. او دلته د اولیا نه مطلب هغه ټول خلق دی، کوڅوک نیک و بزرگان و که عیسی علیه السلام و که هغه هر څوک وي، ټیک شوه؟ کو هغه عزیر علیه السلام و د یهودیانو دا خیال و چې ذوالقرنین مونږ بچ کړي یو، نو الله تعالی پرېږدی او د غیر الله عبادت کوي. دا ټول خود الله تعالی غلامان دي، دی د الله تعالی بندیان دي، عبادی زما بندیان دي، دوی زما یعنی تاسو زما بندیان زما شریک جوړوي، هغوی هم ما پیدا کړی دي. او که چېرې تاسو داسې وکړی نو بیا به څه وشي؟ که تاسو په هغوی باندې یقین وکړی او هغوی خپل مددګار جوړ کړی نو بیا به څه وشي؟ انا اعتدنا جهنم، نو بیا به شکه مونږ تیار کړی دی جهنم. لیل کافرینا د کافرانو د پاره، نزلا د میلمستیا د پاره، یعنی د کافرانو د پاره داسې د اوسېدو ځای بیا جهنم دی. او که مونږ د نزل نه مطلب د کوزېدو ځای واخلو نو بیا د هغوی میلمستیا کیږي چې کله یو مسافر اوږد سفر وکړي او چرته لاړ شي، چې هغوی کله کوز شي نو دوی اوږد سفر کړی دی د دنیا، اوږد سفر د حشر، بیا یې دومره اوږد سفر وکړو او قبر یې تیر کړو او دلته را رسېدلی دي. او مخکې د دوی د کوزېدو ځای کوم یو دی؟ جهنم. او دویمه معنی د دوی چې کوم نزل دی هغه دی جهنم. نزل وایي اولنۍ میلمستیا ته. اولنۍ میلمستیا څنګه وي؟ چې کله تاسو د چا کره لاړ شئ نو اوله شربت یا پیپسی جوس وغیره تاسو له درکړي او د هغې نه پس بیا نور خوراک درکوي، یعنی اپیټایزر ورته هم ویلی شو یا ریفرشمنت. نو اوس څه شي چې دا اپیټایزر یا ریفرشمنت چې وي د هغې نه پس د میلمه امید وي چې د دې نه پس په ماله څو غټ شی راکړي کیږي، نو جهنم نزل دی. د هغې نه پس میلمانو د کوم څیز امید ساتي چې د دې نه پس به نور ښه میلو شي، بیا خوراک راشي، ځکه چې اولنۍ میلمستیا خو کمه وي، اصلي خوراک خو وروسته میلاویږي. نو جهنم به د هغوی اولنۍ میلمستیا وي او بیا د هغې نه پس عذاب به سوا کیږي. استغفر الله ربي. قل اوایا هل ننبئکم، آیا مونږ وایو تاته بالاخسرین اعمالا، د اعمال په لحاظ باندې د ټولو نه زیات په خساره یعنی نقصان کې کوم خلق دي؟ دا دومره د یری آیت دی. څوک دی چې هغه د ټولو نه زیات نقصان اوچتول واله دی د قیامت په ورځ؟ تاسو اورېدل غواړئ؟ اے نبی، ته دوی ته ووایا چې مونږ دوی ته ووایو چې د ټولو نه غټ نقصان اوچتول واله څوک دی؟ د عملونو په وجه به څوک وي چې هغه د ټولو نه زیات په نقصان کې دی، د ټولو نه غټ ناکام، د ټولو نه غټ په نقصان کې به څوک وي؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، هاغ خلق چې داغوی کوششونه د دنیا په ژوند کې ورک شو. وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، او د هغوی دا خیال دی چې هغوی ډېر ښه کار کوي. دا آیتونه چې بنده واوري نو دا انسان ډېر ډسټرب کوي. هغه څوک دی چې د ټولو نه زیات په نقصان کې به وي د قیامت په ورځ، چې د هغو ټول کوشش ټول محنت د دنیا په ژوند کې ورک شو. او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې د هغو دا خیال دی چې زه خو ډېر ښه کار کوم، خو د دین مونږ عام معنی واخلون او ګورې کوششونه څنګه څنګه وي او د هغه کوششونو نه پس چې انسان سوچ کوي چې زه ډېر ښه کار کوم. اولنۍ خبره دا ده، دنیاوي کوششونه چې هغه د دنیا د پاره وي، د دنیا د سیزونو د پاره، د دنیا د جوړولو د پاره څومره کوششونه او منډه تړه بنده وهي، هغه خلک لګیا دی، لګېدلی دی. تاسو ګورئ که نه، په منډه دی خلک منډه وهي، او هغه داسې کوششونه دي چې انسان سوچ کوي چې زه خو ډېر ښه روان یم. هغه خپل قوت لګوي، طاقت لګوي په بزنس کې یا په هر کار کې. څوک کریر جوړوي نو بس بنده په دنیا پسې لګېدلی وي. د دین د هغو سره هېڅ فکر نه وي او نه د هغې سوچ کوي، او په دې کې زندګي تېره شي او مرګ راشي. اوس تاسو ووایئ چې د ژوند د هغو ټول کوششونه چې وو هغه به قبر ته ځي یا هغه به حشر ته ځي؟ نه، هغو نه رب وپېژندو او نه د هغو کلام. نه یې ژوند بدل شو، ټول کوششونه، ټوله زندگی کوم ځای ولګېده؟ د دې دنیا په جوړولو کې، په دې کې ولګېده، په دې کې ورکه شوه. نو د دې یوه معنی دا ده چې انسان ټول وخت په هغه کارونو کې ضایع شي چې د هغې په اخرت کې هېڅ فایده نشته. که د چا ټوله زندگی په خپل ځان ښکلي کولو او فیشن کولو کې ولګي، یا که ټول ژوند د مال په ګټلو کې ولګي، که څوک خپل وخت په لوبو کې تیر کړي، سپورټ مین دی یا څوک سلیبریټی دی، بس ټول وخت هغه په دې دنیا کې ورک دی. او بیا خلک هم هغو ته وایي، او د هغو هم دا خیال وي چې مونږ خو ډېر کامیاب یو. خلک ورته هم وایي چې دی ډېر سکسسفل دی. هغو ته وګوره، هغه څومره کامیاب دی، او تاسو یې فلانی ته وګوره. مونږ چا ته کامیاب وایو چې ډېره پیسه وي بسره او په ښه ورځ وي، او د هغوی بیا دا خیال وي چې مونږ دلته کامیاب یو، نو هلته به راته هم ډېره غټه کامیابي میلاویږي، د دې نه به زیات کامیاب یو. لکه څنګه چې هغه باغ واله وو، خامخا انسان په خوشفهمۍ کې مبتلا وي. د هغو ټول طاقت، ټول ځواني، ټول همت، ټول دماغ په دنیا کې ولګي. نو ټیک ده، په دنیا کې ولګېدل، خو اوس هلته به څه کېږي؟ او د هغوی دا خیال وي چې مونږ ډېر کامیاب یو، حالانکه هر څه د لاسه لاړو. دا ژوند داسې دی لکه چې تاسو شګه په موټي کې ونیسئ، نو دا چرته په لاس کې ایسارېږي؟ تاسو ته پته هم نه وي، او هغه د لاس نه وغورځېږي. چرته شګه په لاس کې ونیسئ او وګورئ، ټوله اوزي، داسې ښکاري لکه چې سوری دی. دغه شان دا زندګي ده. ستاسو دا خیال دی چې تاسو ډېر په مضبوطۍ سره نیولې ده، او اوس به دا چرته هم نه ځي، هغه خو د لاسونو نه اوزي. دا خلک به ډېر زیات په نقصان کې وي، ځکه چې دوی څومره محنت کړی دی په دنیا کې. دوی به په دنیا کې د خر په شان کار کوو، او د هغوی دا خیال و چې مونږ ښټیک روان یو، لیکن ټول کوششونه یې هلته پاتې شو. په دنیا کې ورته ډېر عزت میلاو شو، په دنیا کې ورته واه واه میلاو شو. د خلکو په مخ کې ډېر غټ کاروبار و، ښکلی کور یې و، ډېر دوستان یې و. ټول کوششونه په صحیح ډایرکشن کې نه وو چې هغه یې په آخرت کې په کار راغلی وي. نو ټول هلته پاتې شو. دغه شان د دنیا د عیش او آرام د پاره منډه ترډه وهي، لګېدلی دي، خپل ځان له هم دوکه ورکوي. خیال یې دی چې زه ډېر ښه کارونه کوم، ځکه چې د دغه کوششونو په وجه دو ته عزت او واوا د خلکو نه میلاویږي. نو هغه سوچ کوي چې زه ډېر کامیاب یم. یعنی که دین مو نه کړو نو زموږ نه څه لاړل؟ دلته خو دومره ښه هر څه روان دي. هغوی په خپلو کورونو کې مشغول دي او ښه خوشحاله دي، او ځان ورته ډېر کامیاب ښکاري. هر صبح دلته پاتې شي، د سحر نه د ماښامه پورې چې څومره کوششونه دي، هغه ټول بیکاره دي، ځکه چې هغه د دنیا د پاره وو. نو دلته به پاتې شي، بله طریقه ورسره نشته د تلو سوای د هغې نه چې د الله تعالی په لاره کې ولګوله. نو دا هغه اعمال دي، یعنی عملونه دي چې هغه د اخرت ته سوچ نه خالی دي، صرف دلته لګي. د دې دنیا غلامان جوړ شوي دي، او په دې کې زندگی تیره کړه، او د قیامت په ورځ د هغې هیڅ وزن بنوي. او دویمه چې ډېره د یاري خبره ده، پکې دویم کوم کوششونه دي چې هغه مونږ ډېر په شوق سره هم کوو، او د هغې متعلق زموږ دا خیال وي چې مونږ ډېر محنت کوو د دنیا د پاره نه. د دنیا خو لا جدا کوششونه دي، د دین په معامله کې کوششونه کول. لکه څنګه چې مونږ ټول کوششونه کوو، په دین کې کوشش او محنت کوو، لیکن د هغې نه پس څه کېږي؟ په دې کې کله ریاکاری راشي، چرتا پچا باندې احسان جتا وکړو یا د شهرت لپاره سو کار وکړو او هغه ټول مهنت برباد شي او دا غوی دا خیال وی چې موږ ډیر ښه کارونه کوو. زه خدا هم کوما دا هم کوما دا هم کوما مطمئن دی بنده چې موږ خو ډیر ښه کارونه کوو. ظاهره ده نیکیانی چی کوي، لیکن هغوی چې د نیکۍ جمع کولو د پاره کوم بیګ اغستی دی په هغې کې لاندې غټ سوری دی او چې هغه پکې نیکۍ اچوي نو هغه ترینه غورځیږي او هغوی ته دا هم پته نشته چې لاندې پکې سوری دی. اوس چې هغه منزل ته ورسي نو څه به وشي؟ نو بیګ به خالي وي او په هغه ځای کې ډیر ضرورت دی. د کومې ورځې د پاره چې محنت وکړو نو هغه شی په هغه ورځ د لاس نه وتی دی، خالي لاسونه ولاړ دي، ټول بیګ خالي شوی دی. هغه خو په هغه ورځ غورځېدلی دي، دوی به جمع کول او هغه به په هغه ځای غورځېدل او پته ورته هم ونه لګېده. نو چې د چا عمل د مخلوق د خوشحالولو د پاره وي، هغه عمل د ثواب نه محرومه دی، د هغه عمل هیڅ فایده نشته. هغه عمل په دنیا کې ضایع شي، ستاسو څو خیال دی چې په آخرت کې به میلاو شي، دلته ضایع شو. هغه د سراب په شان دی. تاسو سراب پیژنئ؟ په صحرا کې سراب وي کنه، خلکو ته داسې ښکاري لکه چې اوبه دي او چې هلته لاړ شي نو هیڅ هم نه وي. او دغه شان هغوی منډه ترړه وهي چې په آخرت کې به راته ډېر څه میلاو شي. جنت زموږ دپاره دی، لیکن مخکې څو کېږي هیڅ هم نه وي. د دې نه ډېره پناه غوښتل دي، ځکه چې دا د تباهۍ شی دی او د هغې ډېر قسمونه دي. اولنی مثال، انسان په روژه کې ریاکاري کوي، په جسم کې کمزورتیا ښکاره کوي چې شونډې مې وچې دي، چې خلکو ته پته ولګي چې زما روژه ده. ځکه موږ ته تاکید شوی دی چې کله ستاسو روژه وي نو سر غوړوئ، منګزوئ، ځکه چې په روژه کې ریاکاري رانه شي، خلکو ته داسې ښکاره نه شي چې ای خلکه زما روژه ده. او بیا خپله حال حلیه داسې جوړول چې خلکو ته دا وښایي بنده چې زه څومره محنت او مشقت کوم په دین کې، زما سره خو ټایم نشته، زه خو بس ټوله ورځ د دین په خدمت کې لګېدل یم. دا هم ریاکاري ده، نه خپل ویښتو منګزوي، نه ښه کپړې اغوندي، زه څه وکړم؟ زه خو دومره په خدمت کې لګېدل یم. دغه شان په کپړو کې ریاکاري، پتلو کې ریاکاري، خپله مرۍ ښکته کول یا داسې کپړې اچول، په تندي باندې د سجدې نشانونه جوړول چې زه خو ډېر عبادتونه کومه. او بیا دا هم ریاکاري وي چې بنده د نیکو خلکو سره او د غټو غټو خلکو سره کینی پاسي، چې نیکو خلکو ته هم ډېر ښه ښکاره شو او غټو خلکو ته هم، ځکه هغوی داسې جامه اچوي چې امیرانو یعنی مالدارانو ته هم بنده بد ښکاره نه شي، او داسې کپړې هم اچوي چې د نیکو خلکو په نظر کې هم ښه ښکارو. یعنی دلته به هم یو او هلته هم، د دوی سره داسې او د هغوی سره هاغسي. نو دا هم یو ریاکاري ده کنه. د دنیا دارو سوی ریاکاري وي، کوری سجاو کړي وي، اعلی فرنیچر وي، پکې په ودونو کې خېخې جامې اغوندي او کوری ښه سجاو کړي وي، کوسور سره وي هم نه، ځکه چې هغوی خلکو ته داسې ښکاره کوي. روټۍ خو څوک د چا نه ویني، لیکن فرنیچر خو به ټول ګوري کنه. نو دا ریاکاري نه ده، دا د دنیا دارو ریاکاري ده. لیکن د دین ریاکاري څنګه وي چې ما ته ټول نیک وایي؟ او بیا دا هم یو ریاکاري ده چې که موقع وي او کونه وي، بنده حدیثونه بیانول شروع کړي چې خلک وګوري چې زما سره څومره علم دی او زه څومره نیکه یم، چې چرته یم نو بس الله تعالی ذکر کومه، الله اکبر. د خلکو په مجلس کې چې کینی نو خپلې شونډې رو رو رپوي چې خلکو ته پته ولګي چې زه د الله تعالی څومره ذکر کومه. او چې څوک د چا بد وایي، په هغې باندې ډېر غصه کول او د قرآن تلاوت کول چې خلک دا وایي چې دا د الله څومره ذکر کوي او څومره د الله تعالی نه یریږي. دغه شان په عمل کې ریاکاري راځي، لکه څنګه چې په لباس یعنی جامه کې ده، دغه شان په عمل کې هم راځي چې بنده اوږدې اوږدې سجدې کوي او اوږد اوږد رکوع کوي، چې د دې بنده په منځ کې څومره خشوع ده. په جهاد کې او صدقه خیرات په هر څه کې، په هر کار کې خامخا د خشوع اظهار کول چې زه څومره نیکه او زبرګه یم. دغه شان چې کوم نیک عالمان خلق دی چې زه خو د فلاني سره میلاو شوی یم، ګورئ دی څومره ښه دی، د فلاني سره میلاویږي. او پریاکاری کی ضروری نه ده چې بنده ته د مال ملاوشي، بلکې حبی جا چې زما دی مرتبه وي، زما دی او سټانډرډ وي. د هر چا مال نه وي پکار. څومره عبادت گزار دی او راهبان دی چې د ګرجو نه راوځي او د هغوی د مال لالچ نه وي. هغوی مرتبه غواړي، هغوی په خلکو کې اوچت مقام غواړي، د خلکو نه تعریفونه غواړي، د خلکو نه شهرت غواړي. او په دې کې سو هر جنشته کو بنده نه غواړي او میلاو شي ورته. او کو هغه د انسان نه لاړ شي او د بنده سره غم نه وي، ځکه چې هغه ته پته ده چې ما د دې دپاره خو نه کول چې کله د چا غم شروع شي چې اوس به زما څوک تپوس کوي، اوس به زما څوک تعریف کوي، او چې زما سره پوزیشن نه وي نو څوک به زما تعریف کوي، او څوک به مال راضي، څوک به زما واه واه کوي. او که بنده خفه شي چې زما سره خو مخکې ډېر ښه پوزیشن و، اوس به زه چاته سوخ کارم، نو پوه شی چې ضایع شو. دا هغه آفت دی چې بنده برباد کړي. او هغوی وایي چې مونږ ډېر ښه کار کوو، مونږ خو ډېر کامیاب یو. انسان وایي چې زه دا هم کومه، زه منځونه هم صحیح کومه، زه پرده هم کومه، زه خو ټیک روانه یم، بلکل کامیاب یم. او هغه ته سو پته نه وي چې زما خو په بیک کې سو لاندې سوری دی، هر څه ضایع شوي دي، هر څه ختم شوي دي، او هغه ته پته هم نه وي. الله اکبر. اخلاص پیدا کول له ټولو نه ګران کار دی. مخلص چې څوک وي نو هغوی د ریاکارۍ نه یریږي. هغوی خپل نیک اعمال داسې پټوي څنګه چې عام خلک خپل خراب کارونه پټوي، ځکه چې د هغوی اعمال خالص پاتې شي. او الله تعالی هغوی له د قیامت په ورځ د اخلاص بدله ورکړي. او ریاکاری ولی کیږي؟ د تعریف شوق. او هغوی له مزه ورکوي چې کله د هغوی څوک تعریف وکړي، چې خلک دا اونوایي چې دا خو هډو سودنه. او بیا هغوی وایي چې مونږ ته د خلکو نه سونه سو میلاو شوې. تاسو دا نه دي اورېدلي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې چا وایي چې یا رسول الله، تاسو ګورئ چې یو سړی د بهادرۍ دپاره جنګیږي، څوک د ملګرتیا دپاره جنګیږي، او څوک د ریاکارۍ دپاره جنګیږي، نو په دې کې د الله تعالی دپاره څوک جنګیږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغه کس چې هغه د الله تعالی د کلمې د اوچتولو دپاره جنګ کوي. نو چې څوک د بهادرۍ د خپلې قبیلې یا د خپل شهرت دپاره جنګیږي نو د هغو هیڅم نه قبلیږي. او تاسو ته پته ده چې دغه درې کسان څوک دي چې د هغوی دپاره به د ټولو نه مخکې اور بل شي؟ یو به هغه کس وي چې هغه به د الله تعالی په لاره کې شهید شوی وي، او هغه به شهادت د شهرت دپاره کړی وي چې زه شهید مشهور شم. دویم به هغه عالم وي چې هغه به علم د شهرت دپاره زده کړی وي او ریاکاري به یې کړی وي. دریم به هغه صحیح کس وي، په ظاهره خو به هغه داسې ښکاري چې د الله تعالی په لاره کې پیسه ولګوله، دغه شان په ظاهره باندې خو به هغه یو ډیر ښه عالم وي، او په ظاهره باندې به هغه د الله تعالی په لاره کې شهید شوی وي، لیکن په ټولو کې چونکې ریاکاري وه، نو د ټولو نه مخکې به دوی په جهنم کې واچوي. یو سړی دی چې هغه په پټه باندې نیک عمل کوي، او که د هغو متعلق چا ته پته ولګي د هغو دا نیت نه و، نو د هغو دپاره ډبل اجر، یعنی دوه اجرونه دي، یو د پټولو او یو د ظاهرېدو دپاره. یعنی هغه انسان خپل تعریف نه کوو، لیکن په خپله د هغو د نیکۍ پته ولګېده. نو داسې نه ده پکار چې زما خلکو ته د نیکۍ پته ولګي او خلک یې زما عزت وکړي، دا بیا په ریاکارۍ کې راځي. او که چېرې څوک غواړي چې ټول خلک دې زما په نیکۍ کولو باندې خبر شي، نو د هغې سره اجر ضایع کیږي.